في یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د یو سوله ایز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. ښاغلي شي جین پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن به هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي. نوموړي دغه زیاته کړې ده چې د په بخښنې سره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته ورغلی. ټاکل شوی چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. د افغانستان یو شمیر عام وګړي دغه کانفرنس ته هیله مند دي او وایي چې راټولېدونکي مرستې باید په عادلانه توګه په اړمنو او بېوزلو افغانانو باندې وویشل شي. طالبان بیا وایي نړیوال دي د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او خپلو بشري مرستو ته دې دوام ورکړي، خو سیاسي ملحوظات دي له پامه وغورځوي. د بشري حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه زیات کړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې هیوادونه باید له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. طالبانو څو ورځې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بېرته وتړل تر دې چې دوی ژمنه کړې وه په پسرلي کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. نوموړي پرون د یوې ویډیو کانفرنس وینا پر مهال ولس ته وویل چې په هیچا باور نه لري، آن پر یوې وړه خبره هم. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې وویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنهیف ښار کې بمباري روانه ده. لویدیځو قدرتونو ویلي روسیا د ځواکونو د بیا تنظیم په هدف دغه ډول ژمنې کوي. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مطالب په لور. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیلېږي. عام خلک څه تمې لري؟
افغانستان سره کومک وشي، ډېرې بدې ورځې دي.
افغانانو سره مرسته کېږي، بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسېږي.
دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي دي چې د افغانستان د یو پرمختللي او باثباته افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. د چین د دولتي ټلویزیون ویان د په دې اړه وایي دا وایي افغانستان ډیر څه تیر کړي دي او اوس یې وخت چې باید په ټولو برخو کې ورسره مرسته وشي. او په هلمند کې په ځینو سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه ورکوي.
زه دا ډیر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شاول مطلب ته ټاکل شوی. نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 15 سلنې مرستې ژمنه شوې ده. د موبایل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کنفرانس به له جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش له لوري پرانیستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا کنفرانس داسې مهال جوړیږي چې تېره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاواړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 3 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي. 95% افغانانو ته پوره خواړه چې نسې ورباندې مړ شي نه رسیږي او 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کنفرانس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو وړ شیانو لپاره د 2.8 میلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کنفرانس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیارو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
په همدې تړاو یو بل مطلب هم لرو، دا چې عام خلک وایي چې د جنیوا له کنفرانس ته راټولېدونکې مرستې باید په عادلانه توګه باندې په خلکو باندې وویشل شي. دوی وایي له تېر حکومت رئیسې په عامو خلکو باندې او اکثر هغو باندې چې اړمن دي مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نړیوال د له اړمنو افغانانو سره بشري مرستې د ده په خبره د سیاسي مسایلو قربانی کوینه. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي آیسکریم خرڅوي او د دې کار ګټه یې د خپلې ټولې کورنۍ نفقه نسی برابرولی. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناستې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
افغانستان سره کومک وشي، ډېرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک وکړي.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي، ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې شي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کېږي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغللې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک یې هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یوشمنور ولایتونو اوسیدونکو آزادی راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلي. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې ټاکل شوی نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د بریتانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یوشمیر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناستې ته خوشبین د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوسې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحي په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کیږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه
وي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کې ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل شوي مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لوري یوازې د 10% مرستې ژمنې شوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په تړاو په چین کې هم یو غونډه روانه ده. د چین ولسمشر شي جن پینګ د وای د یو سولیز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله د ملاتړ کوي. ښاغلی پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه دی. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. نوریاس نوري په دې اړه دغه غونډه تعقیب کړې او اوس جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
چین ولسمشر شی جن پینګ وایي افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یوه حساس پړاو کې دی. نوموړي دغه څرګندونې په یوه لیکلي بیان کې نن په چین کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې کړې دي. په دغه غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ انهوی ولایت کې جوړه شوې نن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د چین ولسمشر شی جن پینګ وویل یو سوله ییز باثباته پرمختللی یو سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو او د ټولو هیوادونو په ګټه ده. هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې شی جن پینګ مشخص نکړه چې هیواد له کومو لارو د افغانستان ملاتړ کوي، خو چین تر اوسه افغانستان ته بیړنۍ مرستې لیږلي او هم دا هیواد غواړي چې په افغانستان کې له تر ځمکې لاندې طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د راپور سره سم چین چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخله پالیسي تعقیبوي، د بشري اهدافو په ګډون له هغو مواردو سره تر هغو مخالفت نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لپاره په نښه شوي نه وي. خو پر پیکینګ یو انتقاد تل دا دی چې خپله کورنۍ او نړیوالې ګټې تعقیبوي. په چین کې د افغانستان، چین، روسیې، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یا استازو د غونډې ترڅنګ دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي چې د ترویکا پلس په نوم یادیږي هم غونډه کوي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین مخکې له دې چې دا سخت دریځه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شي ورسره یې خپل اړیکې پیاوړې کړي دي. مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېږي، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د دې ډلې یو لوړ رتبه پلاوی چین ته دعوت کړی. وانګي هغه مهال طالبان په افغانستان کې د سولې او رغونې د یو مهم ځواک په توګه یاد کړل. چین دغه راز هڅه کړې چې له طالبانو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به د چین اویغور مسلمانانو ته چې په شنجن سیمه کې د خود مختاري لپاره مبارزه کوي اجازه نه ورکوي چې د چین پر ضد فعالیتونه مخته یوسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي دغه راز تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ناڅاپي کتنه هم ترسره کړه او د طالبانو له مشرانو سره هم وکتل. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو او د نورو بشري سرغړونو په خاطر پر طالبانو سخت انتقادونه کړي، خو چین سره لدی چې په کابل کې سفارت پرانستی لدی ډډه کړي چې په ښکاره د دغو مواردو یادونه وکړي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن د ازادي رادیو لارې خبريږي. دغه پروګرام کوربه نوریاس نوري را سره سټوډیو کې. د نوري صاحب، د نننی پروګرام موضوع څه ده؟
ستانیزای صاحب، لکه څنګه چې مو وویل افغانستان نن بیا د نړیوالو په محور کې دی. په چین کې د سیمه ییزې غونډې نن دوهمه ورځ ده. دغه راز په جنیوا کې هم له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د دواړو غونډو اهمیت په څه کې دی او په تیره له دې پلوه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي، نړیوال هم په غوسه کړي دي. آیا نړیوال به هغه 4.4 میلیارد ډالر چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره غوښتنه کړې ده په خلاص لاس افغانستان ته ورکړي، ځکه له دې مخکې د نړیوال بانک تقریبا د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د بیا رغونې پروژې هم کنګل کړې وي. او یو شمیر نړیوالو چارواکو ویلي دي چې پر مرستو به لاس نیسي.
مننه. نو دغه ټول مسایل به په نننی پروګرام کې تاسو اوریدونکو هیله ده چې دغه پروګرام هیر نه کړی. اوس به ورشو ننګرهار ته. هلته پرون د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه.
مشایرې باندې د طالبانو په خبره هیڅ ډول سانسور نه دی وځ شوی، خو د مشایرې ځینې برخې پر طالبانو لنیوکو سره مل وي.
دا ترانه په جلال آباد کې لشیرزی لوبغالی اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په 13 نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې سو بیتونه یې سدا رنگ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، د اسکر که د طالب ده، هر امور لخنداش نه ده، او یو لبل سره جوړه ده که مکتب که مدرسه ده. شکر خدایا شکر خدایا، ازادی مو میلمنه ده.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلفات سولې لپاره دوا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون سوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي.
خو په مشاعره کې په طالبانو ځینې انتقادونه هم شوي دي.
طالبا راغلی هر کلی دی کوم، مگر ناسو خبرې سمې واورا. پوهېږم وخت به مونږ ته ونه لري، زیاتې به نه کوم کمې واورا. طالبا ټول ملت منی در سره چې د نیولې د فساد مخه ده، خو ګیله من در نه په دې ټکې دي چې تا تړلې د سواد مخه ده. ډېره مننه. نالوستی خلک په چوکیو ناست دي، تعلیم یې نشته واسطې چلوي. لوستی ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، په امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل رپورت مو واورېدل. اوس اقتصادي خبرونه لرو.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي تیر ورځې د ټاپي پروژې د عملي کولو په مخه له ترکمني چارواکو سره د همغږۍ ناسته کړې. د وزارت په ویلامه کې ویلي چې دغه ناست د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال د ترکمنستان سفیر او د ټاپي پروژې د رئیس ترمنځ شوې. د دې وزارت په وینا د ټاپي پروژې رئیس او نورو تخنیکي کسانو د یادې پروژې د ابتدایي کارونو د بشپړېدو خبره کړې او ویلي چې ژر به یې عملي چارې پیل شي. د خبر پاڼې په حواله ترکمني چارواکو د دې پروژې د تطبیق په برخه کې د مالی وزارت نه د همکاري غوښتنه کړې. مالی وزارت مقابل لوري ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی او د یادې پروژې د کارونو د لا چټکتیا او پرمختګ په موخه یو مسلکي کاري ټیم هم رامنځته کړی. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونو خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې د روژې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. خو ښاغلي مومند ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د ده په خبره د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمو په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په کابل کې د خوراکي توکو یو شمېر هټیوالو هم ازادي راډیو ته ویلي د روژې په رارسېدو سره د یوې 50 کیلویي بورې وړو بیه چې تېر اونۍ 2250 افغانۍ وه، اوس 2450 افغانۍ ته لوړه شوې. یو 14 لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانیو ته پورته شوې، او د وریجو درې نیمنې بوجۍ چې تېر اونۍ 2500 افغانۍ وه، اوس 2650 افغانۍ ته پورته شوې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 14 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 2.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو. د هلمند خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت څخه شکایت کوي. یو شمېر هلمنديان وایي دوی د انټرنیټ او ټلیفون د کارول لپاره مخابراتي شبکو ته ډیره پیسې ورکوي، خو د مخابراتي شبکو کیفیت په دغه ولایت کې کمزور دی او یو شمیر سیمې خو یې هیڅ تر پوښښ لاندې هم نه دي. نور حال
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ګڼ شمیر خلک د مخابراتي شبکو له خدمتونو او نشتوالي څخه شکایت کوي. هلمند میشتي خلک وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونو کیفیت ټیټ شوی او دې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه فعالیت لري. دوی وایي دغې شبکې یوازې په سترګو کې خاورې ورته اچولې او کاروبار یې له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز پیسې ورڅخه بې ځایه وړي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نن مې اتي کلا دی په واشیر ولسوالۍ کې موټر چلوم. اکثره وخت موټر په لارې کې خراب شي، بل مشکل نسم کولای چې د دوستانو سره معلومات.
زه نیاز محمد یم د واشیر ولسوالۍ کې، زه بزګر یم خو زموږ کور په هلمند نادادي ولسوالۍ کې دی. زه دا ډېر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هېڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هېڅ کار نه کوي.
مه حکمت الله دی د واشیر په ولسوالۍ کې د موټر ګاټانو مستري یم. دا نن مو د ګرشا څخه پر ځای راغوښتي دي، پر لار باندې موټر خراب دی، هېڅ درک نه لرو. هېڅ شبکه لا کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا ستونزه راته حل کړي.
موتین اتل یم او د واشیر یو دکاندار یم او دغه شبکې ډېرې کمزورې دي او د ستونزو سره موږ مخ دي او دغه اسلامي امارت هم دا غوښتنه او دغه شبکې نو کې زورور کړي راته.
خلک انتقاد کوي او وایي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه هم اخلي، خو په وینا یې چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو له خبرو له مخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډېر خراب وي. خدای وازی د واشیر د ولسوالۍ د خلکو دردونه نه دي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې ګالي، بلکې د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو ورته دردونه ګالي. د ولسوالۍ ورهاخوا د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت کوي. د مرکز لشکرګاه دو اوسیدونکو عصمت الله او سردار محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت اوسیدونکو. یو تن دکاندار دغه د بیسیم د شبکې د کیفیت څخه راضی نه یم.
زه سردار محمد د هلمند ولایت اوسیدونکو. دلته په هلمند کې مخابراتي شبکې خصوصا افغان بیسیم شبکه چې دغه سم کار نه کوي، موږ نس کولای چې د نت څخه سم استفاده وکړو، حتی نس کولای چې د نت څخه یو کتاب یا یو لیکنه یا یو مقاله رخصت کو. ولی انټرنیټ موږ ته په غټ قیمت باندې تمامېږي، په ډیر لوړه بیه باندې تمامېږي، ولی کیفیت یې کاملا خراب دی.
د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي دغه ستونزې له مرکزي چارواکو سره شریک کړي او ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت ښه شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې تړاو د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو له پرله پسې سره بیا هم بریالی نه شوه. د افغانستان په جنوب کې د یوازې هلمند نه دی چې خلک یې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشتوالي څخه سر ټکوي، بلکې د اروزګان، زابل او کندهار خلک هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم اسد لودین ته ورشو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کړي.
له بریتانیا خبریدونکي ورسپانې ګارډین له افغانستان سره د بشر دوستانه ژمنو پر نننی کانفرنس یو لیکنه کړې ده. دا کانفرنس په جنوا کې ترسره کیږي او د حکومتونو مشران له افغانستان سره پر مالی او بشري مرستو خبرې پکې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مجازي یا انلاین کانفرنس داسې مهال پرانیزي چې د افغانستان حاکمانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تر دویم اعلان پورې ځنډولې دي. ملګري ملتونه له جرمني، بریتانیا او قطر سره په ګډه د دې کانفرنس کوربتوب کوي او داسې مهال جوړیږي چې د راپورونو له مخې 23 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. افغانستان کې دا مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري او شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ یو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو په بیا راتګ د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، خو د ګارډین په لیکنه نننی کانفرنس کې په دې اړه خبرې نه کیږي. ګارډین وړاندې لیکي هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک پیاوړی او له خپلو زیرمو ګټه واخلي، ځکه دا کار د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس بیا د هغه افغان ډاکټر پر ژوند لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته انتقال شوی دی. عبدل سانګزای د ملبورن ښار د ویلیلې په خونه کې ناست او په ټلیفون کې د خپلې کورنۍ انځورونه ګوري. د اس بي اس په لیکنه دا 38 کلن سړی له 2010 نه تر 2014 کال پورې د کابل ایمرجنسی روغتون جراح پاتې شوی او د هغو خلکو د ژغورنې لپاره یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کولې چې جګړه کې ښکېل و. دغې خبری شبکې د استرالیا د طبي ټولنې د مشر عمر خورشید په حواله لیکلي چې د عبدل سانګزي په څیر افغان ډاکټران د استرالیا له روغتیایي سیستم سره ډېره مرسته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې کمې شوې چې ورسره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي سیستم هم کمزوری شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو د پیغامونو نوبت ده. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. افغان صاحب يم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی له چانجیر بازار سره. دلته ورور سره تقریبا سلور میاشت کیږي چې خلګي په جی پی اس ثبت کړی دي. نو دغه نومان اوس بیا راغلی دی د جی پی اس ته. نو خلګو سره تر مرسته کیږي نه د چانجیر خلګو سره ور تی مرسته هم نه کوي. یو څو کسانو سره چې په ژمي کې مرسته کړې ده نور یې نه ده ورسره کړې. نو موږ د موسساتو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره دغه د چانجیر د خلکو لیس د جنګ ووي او خلکو ته د نغدي مرسته ورکړي چې د یوې خوا مبارکه روژه را روانه ده او د یوې خوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حضرت علي د کندهار ولایت څخه په تماس کې یم. داغه د سری میاش په نامه پروګرام چې روان دی دا ډیر بیا نظم دی. نو دا بیرته هغه کسانو ته رسیږي چې عجل کارتونه لري. دا چې له هم د ازمش په ساحه کې پیښ سی بيږي چې عجل کارتونه لري دوه و درې هغه ته رسیږي. دا خلک ستا چې د عجل کارت هم نه درلودي دا نه جو تر رسیدلی. وسلام.
زنه ملایم نه طالبم د هلمند ولایت څخه خبرې در سره کوم. 50 کال کیږي 50 کال چې زه د لشکرګا په شهر کې اوسېږم. په هیڅ په دغه 50 کال کې په هیڅ ګوند کې هم داخل نه یم. صرف په خوا جبري عسکري مې کړی ده نور هیڅ نه. به تر په سره چې شاید اوستاسې هم درکړی وي چې په افغانستان کې بل څوک حکومت نشي کولای بیله دغه ملایان. نو هیله ده چې خپل دغه حکومت سره دغه اسلامي امارت سره خپل ملاتړ وکړي. او ښځې خدای سي نه کیږي په سل کال کې درته چې 15% عملي شوی دی. د ښځو مکتبونه او د ښځو حقوق ستاسو دیموکراسي تاسو پرېږدئ کرا کرا ټول کارونه سمې درته.
رویس اخلاقی هم د هلمند نه دا چې روژې تم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژې په مبارکه میاشت کې زموږ د تجارانو خصوصا د هغو خلکو سره چې په ګواله ماړه خلک یې وایي چې د غریبانو لاسنیوی وکړي، ځکه ثواب یې یو په دوه دی. او د یوې خوا دکاندارانو او تجارانو هم دا غږ دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه تبان په روژې کې ام ډیر جګځي. نو موږ د دولتي چارواکو سه هم د هله د نرخو په کنټرولولو کې هم د ایتدا په کار دي چې د کنټرول رښته کې او نرخونه جګولار نه شي.
السلام علیکم. داوود حق د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجک د کلی څخه خبره کوم. ما د فرا د ولایت د مسولینو او د مسسات صدا غشتنه د کلستان ولسوالۍ و سړک ته یو څه توجه وکړه. دغه ډیر خراب دی. دغه درته جوړ کی او خادم نسته. د خادو هم غټه ستونزه ده. دغه درته راوینو کور ودان.
دی خبرونه کی زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي لړیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی.